سلامونه او ستوري مسی وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د اتوار ورځ د 2013 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نرسات خبرونو په وروستۍ خبرې کړې کې مزا عبدالحی کاکړ کلی کوم له دروغ جوړ او خوشاله بس د پاکستان حکومت ته چین یو ارب ډالر ورکړی دی. د دې تر څنګ د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو د وزیرستان د کډوالو په اړه رپورټونه او د انتخاباتو په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. په پیل کې به منور شاه توار ورکړو چې د دې وخت خبرونه وکړي.
د خبرونو سرټکی: پاکستان د چین نه یو ارب ډالر قرضه اخیستې ده. د افغانستان کونړ چپه درې ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخطو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته او د روس پوځ یې دا کوي چې په شام کې یو شمېر ناپیژندل شوي ډرون الوتکې غورځولې دي. د خبرونو تفصیل: چین پاکستان ته یو ارب ډالر قرضه ورکړی. د رویټرز خبری ایجنسی نن په خپل یو ځانګړي ریپورت کې وایي د پاکستان د خزانه وزارت د دوو چارواکو ورته ویلي چې بیجنګ اسلام آباد ته یو ارب ډالر پور ورکړ. یادې خبری ایجنسی سږ کال د مئی په میاشت کې یو خبر خپور کړی و چې د پاکستان حکومت له چین سره دوه ارب ډالره قرض اخیستو لپاره خبرې اترې کوي، خو په هغه وخت کې د پاکستان د خزانه وزیر رانا افضل مشال ریډیو ته ویلي و دا خبر نه تاییدوي، خو هیواد یې دوه ارب ډالر ضرورت لري او چې هر هیواد یې په اسانو شرایط ورکوي دوی به یې اخلي. خو د نننی خبر په اړه د خزانه وزارت ویاند لا هم سندي ویلي. بلخوا د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر پرون د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړو ته وویل چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد اقداماتو نورو پیاوړي کولو لپاره تګلاره جوړه کړې ده. د جون په 9 د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو د مالی سمبالښت مخنیوي یادې نړیوالې ادارې سارونکو په پیرس کې ویلي وو چې پاکستان په خړ لیست کې اچوي او مقصد یې په اسلام آباد فشار راوستل دي چې په مبینه توګه د وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د پاکستان نگران وفاقي کابینې پرون په هیواد کې میشت رجسترډ افغان کډوالو د ساریدو مدا تر 3 میاشتو پورې د غزولو فیصله کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره بیګا په خبر شوی بیان کې راغلی چې د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایر ناصر الملک په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د افغان کډوالو د پاتې کېدو عبوري مودې په اړه جاج واخیستل شو. په دې غونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې له 3 میاشتو وروسته د افغان کډوالو د آینده فیصله به راتلونکي منتخب حکومت کوي. له دې سورځ وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې هم هیله ښودلې وه چې پاکستان به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. د ریپورټونو تر مخه دا وخت په پاکستان کې تر 1 میلیون زیات رجسترډ افغان کډوال میشت دي. د خیبر پختونخوا د مردان عبدالولی خان په هنتون وای چې تر 300 زیات ملازمین یې له نوکریو لري کړی چې د دوی په خبره په برتیانو کې یې درغلې شوې وي. د په هنتون ویاند میا سلیم بیګام شال ریډیو تویل دا فیصله د جمعې په ورځ د سندیکیټ په غونډه کې د تحقیقاتي ریپورت پر وړاندې شوې ده.
هغه باندې انکوائری یونانیمس دا ډیسیژن واغستلو د سینډیکیټ کمیټې چې بیا پکې جسټس آف های کورټ چیف جسټس های کورټ نمائنده او پکې دي چې ریټایرډ جسټس او پکې د فائنانس ډیپارټمنټ اسټابلیشمنټ ډیپارټمنټ او ایچ سی ایچ ای ڈی وغیرہ دا ټول ممبرز پکې.
بلخوا لري کړل شوی ملازمین تور لګوي چې په دې فیصله کې انصاف نه دی شوی او وای پر ضد به یې عدالت تورزی. دا کسان چې په 2014 کال کې برتی کړل شوی وو په کې له 11 ګریډ نه تر 14 ګریډ پورې ملازمین شامل دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کونړ چپه درې ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخطو دواړو خواو ته مرګ ژوبله اړولې. په ختیځ کې د افغان ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه نن په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 ورځ د چپه درې ولسوالۍ په دیګل کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت د وسلوالو ترمنځ انخطه شوې چې پکې د داعش شپږ او د طالبانو دوه وسلوال وژل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم په یاد سیمه کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ انخطې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختې وه. تر اوسه طالبانو او داعش د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان هلمند د سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوې ژمنې خلاف ورزي ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په رسمي توګه د حکومت له لوري د اوربند ختمولو اعلان وکړ او ټولو امنیتي ځواکونو ته یې اجازه ورکړه چې پوځي عملیات شروع کړي. خو د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست پرون مشال لري ورته وویل چې ولسمشر غنی له دوی سره د یوې میاشتې یو طرفه اوربند ژمنه کړې وه او اوس یې پخپله ماته کړه. وطن دوست همداراز وویل چې دوی به وروسته په دې مسله له رسنیو سره خبرې کوي. د روس پوز وایي د شام د غربي سیمې له هوایي مرکز همیمم سره نږدې یې ناپیژندل شوي ډرون جازونه ویشتلي او غورځولي دي. د روس خبري اجنسۍ د یاد مرکز د ویان په حواله ویلي چې دغه ټول ډرون یې په الوتکو ویشتونکو وسلو تباه کړل شوې دي. دغه ویاند ویلي چې دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې او پکې د همیمم هوایي مرکز او یا کارکوونکو ته هیڅ زیان نه دی وخته. د مې په 28 هم روسی پوځ ویلي وو چې یاد مرکز ته ورنږدې کېدونکې یو ناپیژندل شوی ډرون یې ویشتلې او غورځولې دی. روس په شام کې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې بمباري شروع کړې چې پترس کې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د رواني او کلنې کورنۍ جګړې مخه تر ډیره حده اړول شوې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ چې نن پاکستان په یو شلوریزه لوبه کې د زمبابوي لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. دغه لوبه نن د زمبابوي په هراره میدان کې شوې ده. دغه درې هیوادونو شلوریزه لوبه ټورنمنت چې پکې استرالیا هم شامل ده، پاکستان به بل میچ د استرالیا سره کوي. او د خبرونو په پای کې اوس زمنګا د کنسوی بای او موسم حال واوري.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی او نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل درویش روپی نوی پیسې اغستل کیږي او په یو سل څلیرشت روپی سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درش پیت روپی او په یو سل درش پیت روپی او یا پیسې. یو یورو په یو سل درې سلویخ روپی پنځوس پیسې او په یو سل څلور سلویخت روپی لس پیسې. د سعودي عرب ریال په دوه دیرش روپی اویا پیسې او په دوه دیرش روپی نوی پیسې. د متحده عرب امارات درهم په درې دیرش روپی سلویخ پیسې او په درې دیرش روپی شپېته پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ اته شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه سلویښت او کم نه کم شپږویشت، بنو کې دوه سلویښت او نهه ویشت او کوټه کې به زیات نه زیات شپږویشت او کم نه کم درویشت ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له منور شاو اوریدل. بیا مو د موسم او کرنسی حال اوریدي. په روانه غړي کې د جنو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. رویټرز خبري ایجنسی وايي چین پاکستان ته یو ارب ډالر پور ورکړی دی. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په هیواد کې د پاتې کېدو لپاره درې میاشتې نور وخت ورکړی دی. د کډوالو بلګون څه دی؟
دوستانو سره موږ کله خبرې کوو او یې چیرې دغه سوله راشي موږ په دغه پیسې یو کنه یې موږ خپله کاډه به او موږ دغه د پاتې کېږو.
خو بیا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې له افغانستان نه بیرته را تغري او د بونو په بکاخیل کیم کې تی له مشکلاتو سره ټکوي.
سیمه په اسپیرتا مانلې په پاکستان ملایوي چې هغه انداز خرید دونارو ته لري فرضا کې خزیر رو کول له سنا غړې د باسن په اندر امې شتای واري په لته ملال سي دغه څنګه ګرځي.
او په پاکستان کې انتخابي هلي ځلې ګړندې سوي او په کوټه کې پر چاپخانو باندې د پوسټرانو د چاپولو کار زیات شوی.
یو هفته یو نیمه وسوه چې موږ کنټینیوس کار کولو کې 24 اور معلومه چې نه ستونه کار ستونه نه دی. آزاد مجوارانو ته نشانونه ملاوي چې هغه باز ماشاءالله کار نور زیاتېږي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشالې د سره اوسه. او سم د خبرونی د پال ریپورت. رایټرز خبري ایجنسی د پاکستان د مالی وزارت د سرچینو له قوله وایي چې چین اسلام آباد ته یو ارب ډالر پور ورکړی دی. ایجنسی اتوی داسې ګنګوسیم دي چې شاید د پاکستان راتلونکي حکومت د مالی نړیوال صندوق IMF څخه 6.5 ارب ډالر وغواړي. د چین د تازه پور هدف د پاکستان له اقتصاد سره په داسې حال کې کومک کول دي چې د دې هیواد د زر مبادله ذخایر راکم شوي دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې. رائټرز خبری اجانس په خپل ځانګړي رپورت کې ویلي چې اجانس سږ کال د مئی په میاشت کې خبر ورکړی و چې د پاکستان حکومت له چین سره په مذاکراتو بوخت دی چې له بیجینګ څخه له یو څخه $2 ارب پور واخلي. اجانس زیاتوي تازه خبر دا دی چې د پاکستان د خزانه وزارت وو چارواکو ورته ویلي چې چین اوس پاکستان ته $1 ارب قرض ورکړی دی، خو د خزانه وزارت ویاند په دې اړه اجانس ته څه نه دی ویلي. اجانس وایي د خزانه وزارت داسې دستاویزونه هم لیدلي چې پکې ویل شوي چې چین د مالی کال په لومړیو لس میاشتو کې پاکستان ته $1.5 ارب پور ورکړی دی. د خزانه وزارت چارواکو ویلي هم په دې موده کې پاکستان له کاروباري بینکونو چې پکې زیاتره د چین دي $2.9 ارب ترلاسه کړي دي. اجان زیاتوي چې د چین تازه قرض د پاکستان پر بیجینګ باندې زیاتېدونکي اقتصادي تکیه په داسې حال کې په ګوته کوي چې د دې هیواد د زرې مبادله ذخایر د پروسه شکل د مې میاشتې راهیسې کم سوی دی. په دې موده کې د زرې مبادله ذخایر له 16.4 ارب څخه 9.65 ارب ته را کم سوی دی. اجان زیاتوي چې چین په داسې حال کې د پاکستان اقتصاد ته تکیه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سوی دي. چین به د راهداري پر منصوبو $50 ارب لګوي، خو کارپان وایي چې د چین لخوا تازه قرض به شایي د پاکستان لپاره کافي نه وي، ځکه چې د جولای 15مې تر انتخاباتو وروسته چې کوم حکومت جوړیږي نو شایي هغه د مالیې له نړیوال بانک IMF څخه 6.5 ارب قرض وغواړي. د رائټرز خبر ایجنسی رپورت سي چین پاکستان ته $1 ارب پیسې ورکړي دي. هم دغه د پیسو مسله ده او په دې وروسته په لاغ وروسته چې ترګرو د مالی مرستو د مخنیوي نړیوال ادارې پاکستان په خړه لیست کې شامل کړ، اوس پاکستان ډاډ ورکړي چې داسې اقدامات به کوي چې لمخې د ترګرو مالی سرچینو مخه ونیول سي. دا ډاډ د دې هیواد د خزانه وزیر شیخ شمشاد احمد خان پرون ورکړی دي. تفصیل له احمد تکلا ورو.
پاکستان پرون کلاکه ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به ګډ کار کوي او داسې پلانونه او قوانین به جوړوي چې په عملي کېدو سره به په پاکستان کې د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو او د تروریستي ډلو د تمویل شبکې وځپي. اسلام آباد تیرونې د مالی اقداماتو د ځانګړې ډلې د پریکړې په وړاندې چې دا هیواد یې د تروریستانو د مالی سرچینو په خاطر د څار په خړ لیست کې شامل کړ جدي خبرګون وخوت، او متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د FATF په پریکړو کې د نفوذ په کارولو تورن کړل. خو پرون د جون په 13مه نیټه د پاکستان د مالی وزیر شمشاد اختر د FATF چارواکو ته وویل هیواد په پام کې لري چې د ټول حکومت په کچه اقدامات وکړي څو د تروریستي ډلو د تمویل د شبکو پر ضد تدابیر او اقدامات پیاوړي کړي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې FATF دوی ته د هغې غونډې په ترڅ کې خبرداری ورکړی و چې د جون په 28مه نیټه په پاریس کې جوړه شوې وه او یوه اونۍ یې دوام وکړ. د موسسې په فبروري میاشت کې هم پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې په خپل قلمرو کې د فعالو تروریستي ډلو مالی سرچینې وچکړي. FATF چې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییزې مؤسسې غړیتوب پکې لري له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي چې هغو هیوادونو ته د پورونه نه ورکوي چې د دوی په خړ لیست کې شامل دي. د مالی اقداماتو ځانګړې ډلې د جون په 9مه نیټه ویلي و چې پاکستان به بیرته د هغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي چې د تروریستي ډلو د تمویل د شبکو په خاطر تر څار لاندې دي. دې ډلې ویلي دا کار ځکه کوي چې پر پاکستان فشار زیات شي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي چې په مرسته یې تورن دی. FATF له دې لست څخه د وتو لپاره اسلام آباد ته د اجراتو یو پلان او د تدابیرو فهرست هم سپارلی و. د پاکستان د مالی وزیر ښاغلی اختر وویل حکومت د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او څارنې یو میکانیزم جوړ کړی څو دا پلان عملی کړي. د FATF په خړ فهرست کې د پاکستان د نوم د شاملېدو نتیجه دا کېدای شي چې که دا هیواد لازم اقدامات ونه کړي نو په بل پړاو کې به په تور لیست کې راشي او په هغه صورت کې به نور بندیزونه هم پرې ولګول شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکه
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې میشت افغان کډوالو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې هلته پاتې سي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په دې خوشحالي څرګنده کړې ده، ویلي دي چې که په هیواد کې سوله راسي نو غواړي زر تر زره ستانه سي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د شنبه یا خالی په مازیګر ناوخته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک له دفتر خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله شوې چې پاکستان کې میشت ثبت شوی افغان کډوالو ته درې میاشتې نور د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. د درې میاشتو نور وخت ورکول وروسته د پاکستان لنډمهاله حکومت ویلي چې دغه موضوع به راتلونکي ټاکل شوي نوي حکومت ته وړاندې کول کیږي او هغه به د افغان کډوالو درتن کې فیصله کوي. د حکومت په دې فیصله باندې د افغان کډوالو وینا د چې دوی خپل هیواد ته ستنېدل غواړي خو چلته سوله راشي او زمينه ور برابر شي. د پاکستان په هری پور سیمه کې اوسیدونکو افغان کډوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
ملنگ رحمانی افغانستان کے ننگرار ورات ہاتھ کے مینے والے سوال اسکول قریب اسی دن کے خود کے کافی پختلوں کو افغانستان کے حالات یہ عورت نبل خرابی وجہ کہ حالات کا لورت ورت گنتی اختل حالات تو گرو چاہتا حالات کل خدا سکھ ان شاء اللہ وطن کو زاغل وطن کے اور نن سبا ہر وقت یعنی
همداشن د کابل سره تعلق لرونکي ستانګزی بهیر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې ورته ډېر ستونزې ورپېښې دي خو له مجبورۍ دلته ژوند کوي. نوموړي زیاته کړه
باور وکړه زه ما درته ویل بل د دوستانو سره موږ کله خبرې کوو او یې چېرې دغه سوله راشي موږ بس دغه پیسې یو که نه وي موږ خپله کډې بهر موږ دلته پاتې کېږو نه یاره امکان نه لري ډېر کم خلک پاتې ډېر کم خلک پاتې چې موږ ته چې ژوند ډېر مشکلات باور وکړه چې موږ یو ډېر وړکی کاغذ په پوستخانه باندې دي بیا موږ ته چې تاسو شناختي کارت راکړي نو موږ سره شناختي کارت نه چا یار دوست نه راغلی هغه هم بس په کې نه و نو کوي نو دومره هم موږ مثال په دغه پنځه دېرشو کلونو کې دي
مشال ریڈیو سر خبرو کی خبریال او د افغان چارو تزیه کار شمیم شاهد اویل چې دا ته دوه یا درې میاشتو مسله نه ده، باید چې د پاکستان حکومت نور وخت ورکړي او په بشپړ توګه دا مسله هوار کړي. شمیم شاهد وی
افغانستان کی حالت ډیر خراب او ال دکی دا ټاکنو دا چې کوم پروسیس ده نو په دې کې تقریبا تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق کم 50 غټې غټې چاودنې شوي دي که سلګونو خلک وړه دی نو په دې وجه په کار داري چې پاکستان یو داسې اعلان وکړي چې هلته کې امن هم قایم شي او دلته افغانانو کې کومه چینی ده هغه کې چې کومه یاره طرحه ده چې دا ختم شي.
د ذکر دا تیر کال د دسمبر په یو دیرشمه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا نیټه چې کله پای ته ورسېده نو له دې وروسته ورته د هغه وخت وفاقي کابینې تر کال 2013 د جنوري د یو دیرشمې نیټې پورې نور وخت ورکړو او وی ویل باید افغان کډوالو د نیټې وروسته خپل هیواد ته ستانه شي، خو بیا وروسته دغه نیټه تر کال 2013 د جون د دیرشمې نیټې پورې وغځول شوه.
تاسو د مشال ریډیو رپورٹ واورید. د الته د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې افغانستان ته کډه شوی او اوس بیرته راغلی دی وایي چې د بنو په بکاخیل کیم کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن وروسته افغانستان ته تللی وو، خو په دې وروستیو کې حکومت بیا د دوی د راستنولو پروسه پیل کړې وه چې اوس دا وخت بکاخیل کیم کې پراته دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان برتر اوړې دلی د قطبی وزیرستان کډول چې کوم دا وخت د بکاخیل د کډوالو په کیمپ کې تنگ تغییر د بیوسای ژوند تیروي ویایي چې سرکار د میژا نور نه ځنډوي چې څومره زر کې دای شي خپلو کلیو کورونو ته مو د بیرته ور پرېږدي. په کیمپ کې موجود یو کډول مایر ګل ویایي
ګرمۍ نه تغییر چې مې پیسې ته منلې وه پیسې مې شته نو مې لا ویزي دل
د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالولی خان پونتون خپل په سلګونو هغه ملازمین له نوکری لري کړی چې د دوی د تحقیقات مطابق په برتی کولو کې درغلی سوی ده. پونتون وایي چې په دې فیصله کې یو شمیر اداري او اعلی چارواکو شامل وو. برخه لري کلسیم ملازمین وایي د دې فیصله خلاف به د قانوني چلارو چارو لټولو ترڅنګ احتجاجونه هم کوي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون سده پاسه سلور سوا هغه کسان له نوکریو لری کړي چې په برتی کېدلو کې یې په مبینه توګه د قوانینو خلاف ورزی شوی و. په دې حق لا د یاد پوهنتون ویاند میا سلیم تیر ماخام له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان په 2018 کال کې نوکران کړل شوی وو چې په کې د قانوني سرغړونو شکایتونه وو. نو د خیبر پښتونخوا د گورنر او د پیښور های کورټ په هدایاتو د تفصیلی تحقیقات وروسته سینډیکیټ د دې ملازمینو د لری کولو فیصله وکړه. نوموړي وویل
میٹنگ کال کولو او اوی کی اغه دیو د انکوائری چې کوم ریکمنډیشنز او رپورټ او اوی کی اوی باندې انکوائری یونانیمس ویډا ډیسیژن او هغه سره د سینډیکیټ کمیټي چې بیا په کې جسټس او های کورټ چیف جسټس های کورټ نمائنده او په کې چې ریټایرډ جسټس او په کې د فینانس ډیپارټمنټ اسټابلیشمنټ ډیپارټمنټ او ای جی سی ایچ ای ڈی وغیرہ دا ټول ممبرز په کې او اوی یونانیمس وی اغه چې کوم انکوائری رپورٹ او نو هغه انډورس اینڈ اپروو وکړو چې بالکل دغه آسان چې کوم متا فارغ کې آلموسټ چې دا ټول څومره چې دا 50 ورته د هوای دي چې دا کوم آسان فارغ کې شي دي متا ان نمبرز 430 نه 440 پورې جوړې کیږي.
میا سلیم احمدراز اویل چې کومه کمیټه دا ملازمین برتی کړی وو له هغه هم په سختو ټکو کې وضاحت غوښتل شوې ده. په لری کړل شو کسانو کې د یو لسم گریډ نه تر 14 گریډ پورې ملازمین شامل دي. انس امین چې د جرنالیزم په سانګه کې کار کاوه مشال ریډیو ته اویل
دا ډیر چې کوم دی یو سیاسي شاندې فیصله انتقامي فیصله شوې ده. په دې سندیکیټ کې چې کوم نه دا فیصله شوې ده چې دا ریګولر ملازمین دي خپل دي بغیر سریزن نه بغیر شوکاز نه بغیر سد نوټس نه او دي د یو وجه ورکول نه بغیر چې کوم دی نو دي نوټیفیکیشن شو چې دا ټول ټرمینیټ شو. موږ ستړي دي دا چې موږ های کورټ ته د ګول پور ان شاء الله موږ به اپیل کوو او په مردان کې چې کوم دی په کالج چوک کې به موږ یو درنه کوو یو احتجاجي کیمپ لرو چې دا سه ظلم دا سه ناروا سلوک باندې خلاف موږ بھرپور چې کوم دی نو قانوني جنگ هم کوو او احتجاجي نام هم کوو.
خو د عبدالولی خان په هنتون ویان میا سلیم وای لری کړل شوی ملازمین د قانوني ګامونو پورته کولو حق لري
چونکی هغه ریپورت کې اوی هغه ډیکلیئر کړو چې دا انلیګل کسان هغه ستنی شوی دي. نو هغه زمونږ سره چې کوم لا ډیپارټمنټ والا کسان هغه دي چې کله دا انلیګل واغستل شي نو بیا دې کې فردر خبره نه کیږي چې لکه تا هغه دي چې دې کوم خبره کې چې موږ ته رائټ آف هیرنګ نه راکړي یا موږ ته ډیفنس نه راکړي شي نو هغه دا وایي چې دا چونکی دا چې وینا انلیګل نو د دې ضرورت نو نو بیا موږ هغه ته پدې کې څه دغه ورکول کی او اوس هم هغه دا دي چې لکه دې ته بالکل دا رائټ دی د الیکشن کورټ دا دې دا وکړي خپل خبره مختلف چې څه ډیسیژن راځي.
میا سلیم دا تاسو رد کړ چې ګنې دا فیصله په سیاسي بنیاد شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې فیصله کې یو شمېر ادارې او اعلی چارواکي شامل وو.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 21، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
د خبر قبایلی ضلع د باړې تحصیل اوسیدونکي چې څه د پاسه دوه کال وړاندې د خپلو سیمو ته له کډوالۍ راستانه شوي وایي حکومت یې تر اوسه په مشکلاتو حلولو کې ناکامه دی. دوی وایي لا هم د بنیادي سهولتونو د ډیر کمښت سره مخامخ دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د دوه خلکو ستونزې زر تر زره حل کړي او په باړه کې روان پرمختګي کارونه هم سرته ورسوي. د پدې اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو چې د منور شاه په غوښته دی.
د خیبر قبایلی ضلع د باړې تحصیل اوسیدونکي وایي چې له کډوالۍ خپلو سیمو ته د ستنېدلو یې خواوشا دوه کاله پوره شول، خو په امروزه ژوند کې یې بدلون نه دی راغلی او لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي په کار ده چې حکومت یې د مشکلاتو حل کولو ته پام وکړي او په تیرو وختونو کې چې د دې سیمې لپاره اعلی حکومتي چارواکو کوم پرمختیایي کارونه اعلان کړي په هغه عملی کار پیل کړي. د باړې حامد نعیم اپریده په سیمه کې خلکو ته د ورپې خوستون زپاړه مشال لیډیو ته وایي
هغه کې بجلی چې کوم نه سره په 24 غنټې کې یو غنټه یا دوه غنټې روشي. اسپیټل چې کوم نه اسپیټل موږ ډوګره اسپیټل دی غنا پاک نه ډاکټر شته نه نرسنګ سټاف شته چې لګ واسي کې یا بټاتل لرسي یا سټل ایریا لرسي نور یې هغه څنګه نشته. یو بو دورا زونه مسله وکنه چې نیرونو اکثر ناغي ټول پدنه شي کوم سره لا لوړ او به سره شته نه هغه کې په لوکا کې فاصلونه وچتي او حکومت چې کوم هغه موږ چې کوم ناله مین روډ دی چې کوم ټول کومونو لا تلې ا روډ انداسه هغه دی بغیر هغه نه هغه ټینګونو ټول زوبولای دی.
یو بل ځوان سلمان افریده بیا وای اوس هم زیاتره کلو کې سکولونه ویجاړ پراته دي او ماشومان یې په خیمو کې سبق وای.
تم بلډینګ چې دی هغه نشته د ماشومان چې دی په سکول ټینټونو کې سبق وای او ورنشي وی سکولونه ورس پورز نورم ورانیږي او کوم ورنشي وی دی. حالانکه حکومت ډیر ودی وکړي چې موږ سکولونه جوړ کو نه تر اوسه پورې گورنر ماډل سکول پر بند عمل وشولو نه په نور د تعلیمي ادارو بند عمل وشو. حالانکه پکور دي چې الله کی پیرا کې تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی. یقینا تکلیف او ټول دنیا لیدل ډیر زیات تکلیف ته موږ ته خپل مزاتې خود ملو شوې. حالانکه الله کی چې کم کورونه ورنشي وی دی تر اوسه پورې غیله معاوضه نه ملو شوې. سلور سلور درې درې زالې روند وستل خو د پولیټیکل انتظامی چکرې لګوي دفتر چکرې لګوي تر اوسه پورې هغه موظم ته نه ملو شوې. او بل چې کوم شهدا پکې چې د اغام نه دی ملو شي کینن ډیر د شمور شهید شوین دي او زخمین شوین دي. هله پاغه کې ډیر چې دي مزوره شوی دي خو له اوسه پورې موظم نه دی ملو شوی چې ملويږي ماغيله پر رشوات باندې 50,000 60,000 د اول نه دي چې نوي وته منل نو هغه نه ملويږي د پولیټیکل انتظامی نه.
همداراز عمران افریده وای زای ولس او سوداګر تر اوسه په باړه بازار کې کاروبار شروع کولو ته ځله نه خکوي او تر اوسه یې بازار په مکمله توګه نه دی آباد شوی.
بازار ته خلک راتګ نه غواړي پتن لګي کې دي چې دا سکیورټي مسالې چیک پوسټونه په دې باندې خلکو اعتراضات اوس هم شته. خلک تنګول کوي خو ځکه دې ته خلک جوړ نه کیږي. لکه مو دایر دا وا چې زب کې خپل بزنس سٹارټ کم خو چې مو کم سر ویل ته وکړه هلته مال خوند را نه کړم. خلک عوام وته ناراضي هغه ایریا ته لکه لاندې خلک رجوع کوي او بلدا چې څومره بزنس مینان دي هغه وی چې فار ایگزامپل بیا دوباره په مونږه اپریشن راشي دا ټول ارسه سامان به زمونږه بیا زبر شي خراب بشي. نور مسلې دا دي لکه اوس تیرا واخلال ته نه هیلت والا سنشته دي چې فار ایگزامپل یو سړی زیات بیمار شي نو هغه په خبر ته چې راوړي په لار کې مړ شي نو دا هیلت والا ډیر مین ایشوز دي. یو په باړه
د خیبر انتظامی چارواکی وایي په باړه کې خواوشا دوه کال وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلي. په سیمه کې امنیت بحال شوی او ټول بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. د خیبر د بیا بحالۍ مرکز چارواکی وایي د ویجاړو شوو کورونو بیا رغولو لپاره یې د یو سروې نه پس په لسګونو خلکو ته د خپلو کورونو بیا رغولو لپاره مالی مرستې ورکړې دي. د چارواکو په وینا حکومت چې په باړه کې کومې ځانګړې پرمختیایي منصوبې اعلان کړې وې په هغې کار روان دی او په مکمل کېدو به یې وخت لګي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ری اوس ہم پنزنی میں بجے کے دوں کی دی منور شاہ بدا خبر نو لنڈی سوڑان دکڑی
چین پاکستان ته یو ارب ډالر قرضه ورکړی دا رویټرز خبری ایجنسی نن په خپل یو ځانګړي ریپورت کې ویلي چې د پاکستان د خزانه وزارت دوو چارواکو ورته د دې خبر پخلی کړی خو لا هم په دې اړه د خزانه وزارت موقف مخې ته نه دی راغلی د پاکستان نگران وفاقی کابینه پرون په هواد کې میشت رجستر افغان کډوالو د ساري دوه موده تر دریو میاشتو پورې وغځوله د وزیر اعظم په مشرۍ د وفاقی کابینه غونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې له دریو میاشتو وروسته د افغان کډوالو د آینده فیصله به راتلونکي منتخب حکومت کوي د خیبر پختونخوا د مردان عبدالولی خان په هنتون وای چې تر 1400 زیات ملازمین یې له نوکریو لری کړی چې د دوی په خبره په برتیانو کې درغلې شوې وي خو لری کړل شوی ملازمین وای د دې فیصلې خلاف با عدالت تزي افغان ځواکونه وای د کونړ چپې درې ولسوالۍ په دیګل کې پرون داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته شوې چې پکې د داعش شپږ او د طالبانو دوه وسلوال وژل شوې تر اوسه طالبانو او داعش دغه انخته په اړه څه نه دی ویلي د روس پوځ وای د شام د غربي سیمې له هوایي مرکز همیمم سره نږدې یې ناپیژندل شوي ډرون جازونه ویشتلي او غورځولې دي د یاد مرکز ویاند وای چې دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې او پکې د دې مرکز او یا کارکونکو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی او بل خبر د لوبو د نړۍ نن په شل وریز کرکټ ټورنمنت کې پاکستان زمبابوې ته دغه هیواد په حراره میدان کې په سلور او ویار رنجونو ماتې ورکړه پاکستان اول بیټنګ وکړ چې پکې یې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو په شلو اوورونو کې یو سل دوه تیار رنجونه جوړ کړل او په مقابله کې یې په اتلسم اوور کې د زمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل اته رنجونه جوړ کړل د دریو هیوادونو ترمنځ په دې ټورنمنت کې آسترالیا هم شامل ده
منور چا اوس د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي راځي ورته غوښتو
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې لیکي د ماشومې زینب کور والا انصاف غواړي او یقینا چې ټول پاکستان ورسره دی لړکې ولاړ دی خو کچري عمران علي څوک چې د روان کال په جنوري کې د وکلنې زینب په وژنې او جنسي تیرې کې تورن شوی و ورته سره هم پانسي هم ورکړل شي نو ځینې نورې داسې پوښتنې هم شته چې جواب یې نه ترلاسه کیږي ورځپاڼه وایي د زینب پلار عدالت درخواست ورکړی چې عمران علی ته د سریام پانسی ورکړل شي ورسپنه وړاندې لیکي دا به منل وی چې د پانسی پرنګ ګامونه پورته کول د شپې شپې بدلون نشي راوسته خو دا د ماشومانو سره د دارنګ پیښو مخنیوي او د دوی د حفاظت لپاره ډیر اهم دی خو د پاکستان ریاست لپاره به دا ډیر مشکل کار وي ورسپنه په پای کې وایي سزا ورکول یا پانسی ورکول خو آسان کار دی خو تر ټولو مهم کار دا دی چې په ماشومانو سرمایه کاری یعنی د دوی د حقوقو او حفاظت خیال وساتي دوردوجی به ورسپانه نوای وخت خپل ادارې کې وای د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شاباش شریف ویلي کپوټونو کې ساده اکثریت هم تر لاسه کړو نو کامی حکومت به جوړوي ورسپانه وای په پاکستان کې د کامی حکومتونو جوړولو تجربه کامیاب شوی نه ده ځکه چې له دې وړاندې پاکستان پیپلس پارټي هم داسې کړی وو چې لزان سره مسلم لیگ نون ملګری کړی وو خو وروسته بیا د عدلی د بحالۍ په تحریک باندې سر جدا شول ورسپانه زیاتوي که څه هم په مرکز کې دغه تجربه ناکام شوی خو په پنجاب کې پاکستان پیپلس پارٹی 15 کالا د مسلم لیگ نون سره وچلی دا او دا د شاباش شریف کامیابی دا او دا چې دوی بیا هم کولای شي خو چې د مظاهرو دھرنو او احتجاجونو لار ونیول شي لکه څنګه چې د نواز شریف د حکومت پر ضد روان وو او دا ډیره نامناسبه وا ورسپان اخر کې وای ټولو ادارو لپاره یو صف ودریدل پکار دی او د دې سره سره حکومت پوز او عدلی لا دیو بل سره د رابطو ساتلو هم ضرورت دی ځکه چې د ادارو ترمنځ د رابطو پوج
وجه ډیر غلط فهمی ختمیږي او لدی سره جمهوریت ته ودا تر لاسه کیدې شي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکو ورسپانه مشرق پلی ادارې د خیبر پختونخوا په مالی بحران باندې لیکلي او وایي په صوبه کې د ترقیاتي منصوبو لپاره جاری کړل شوی په اربون روپو فنډ د خزانې محکمې ودرولې چې له کبلې د بی آر ټي په ګډون یو شمېر منصوبې د ځنډ ښکار کیدی شي. ورسپانه وایي د دې منصوبو لپاره نگران حکومت خلاصه خپې وخی، خو یو طرف ته د صوبایي حکومت سره دومره وسایل نشته او بل پلو د نگران حکومت لپاره ممکن هم نه ده. ورسپانه خیره کې وایي دا بوج به پر راتلونکي حکومت پریوزي، نو په کار ده چې دغه منصوبې سرته ورسول شي.
رائټرز خبر ایجنسی کې پاکستانی چارواکو په پیرس کې په دې اړه ډیر کوښښونه وکړل چې هیواد د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د خړ لیست راوباسي او بریالی نسول. بلخ الجزیره ټلویزیون لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي طالبان چې کرم وغواړي حکومت ورسره د اوربند مودې غځولو او د سولې خبرو پیلولو ته تیار دی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان چارواکي وایي چې له فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره تر خبرو وروسته به د هیواد نوم د ناقانونه پیسو او ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو د سار له خړه لیست اوسي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د جون په 28مه د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو مالی سمبالښت مخنیوي نړیوالې ادارې په غونډه کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. پاکستانی چارواکو په پیرس کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې ګډون وکړ، خو په دې کې ناکام مشول چې هیواد دغه لیسټه اوباسي. رویټرز لیکي غربي هیوادونه داسې نظر لري چې پاکستان هغو ترهګرو او وسوالو ډلو ته پټنځایونه ورکوي چې په افغانستان کې د نړیوالو خلاف جنګیږي او یا هم د افغان طالبانو سره تړاو لري. د 2013 کال په فبروري میاشت کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه وکړه چې پاکستان به د روان کال په جون میاشت کې په خړ لیست کې واچوي او ورته خبرداري ورکړی وو چې په خپل خاوره کې دننه دي د مبینه فعالو ترهګرو ډلو مالی سرچینو ختمولو لپاره لارې چارې ولټوي. د پاکستان د خزانه وزیر شمشاد اختر چې پاکستان د دغه هیواد د اوباسلو په کوششونو هم بوخت وای، د هیواد حکومت دا کوشش کوي چې د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو خلاف کوټلې ګامونه پورته کړي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خالی پورس په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې وویل باید طالبان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د حکومت لخوا د 13 ورځو د اوربند پای ته رسیدو سره ولسمشر غنی په وسوالو طالبانو غږ وکړ چې نور جنگ بند کړي او د خبرو میز ته راشي. هغه اول باید د سولې پر عمل سو قبضه ونه کړي، دا دی یوازې طالبان فیصله وکړي چې دوی وجنو ته دوام ورکوي او کنه د امن لار خوښوي. په تیر وړو کې اختر کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت لخوا اوربند اعلان شو او افغان ولس یې تود هرکلی وکړ چې وروسته حکومت دغه اوربند لا نور وغځوو. الجزیره لیکي طالبان وایي چې څوک هم د سولې د مذاکراتو په اړه دا نه وایي چې نړیوال عسکر به دغه هیواد کله وځي او باید په دې خبره زیات زور ورکړل شي. اخوا ولسمشر غنی وایي دا اوس د طالبانو وار دی چې د حکومت د سولې او امن وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي. هغه وایي طالبان چې کله هم وغواړي دوی ورسره د اوربند د مودې غځولو ته تیار دي.
تاسو مشال ډوري او تازه خبردار چې په جلال آباد کې 14 سوي درس مش همکار بازم دابید راسته د ټلیفون په لاندې بازم دابید تاسو تار کله وایم ک راتو اس اس 14 چیرې سوي د څنګه سوي د مرګ جوړ ټول تفصیل کې را سره شریک کړئ.
مننه کاکل صاحب، 14 تقریبا درینی لږی د افغانستان په وخت د مخابراتو سلور لري کی موټر بم 14 ده چې چارواکي وایي چې لستنه پکې وزل شي او 15 تپین دي او څنګه کی د سړک په غاړه چې کوم دکانونه دي هغه مور اور اگست دی هغه استاد وسره دي. د پیسې په ځای کې د ننګرهار امنیه کمانډان غلام سنئی ستنځي خبر اعلان ته وویل چې په وزل شو او تپیانو کې زیات اهلي هنود سکان شامل دي او دغه سکان ولسمشر چې نن جلال آباد ته راغلی دی او د غونډې وروسته له مختلفو طبقو خلکو سره لیدنه لرله. په دغه وخت کې د اهلي هنودو سره هم لیدنه لرله چې په مخابراتو چوک کې 14 وشوه.
ډیره مننه بازو مداوید سیب ستاسو تفصیل راکوي او ګورو به چې په دې کې نور کوم پرمختګ کېږي هغه به بیا هم له خپلو اورېدونکو سره شریک کړو. تاسو اوریدل چې په جلال آباد کې 14 سوې ده او په کې مرکز شوبلا وشته ده. په دې اړه به تفصیل درکو خو له عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت جواب ویلی او اوس طالبان له مولس او دیني عالمانو سره مواجه دي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته طالبان سره د حکومت لخوا د اوربند پای ته رسېدو سره هم مهال وویل چې د سولې لپاره قوي اراده شته او په دې برخه کې ډېر په جدي هڅې روانې دي. دا ښاغلی غنی په خبره له پاکستان سره هم د سولې او طالبان په اړه خبرې روان دي او تمه کوي چې شي پایلې به ولري. محمد حدیث پردیس نور تفصیل راکوي.
د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت لخوا د اوربند پای ته رسیدو سره هم مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان اوس د ولس او د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي. د ښاغلي غنی په خبره د طالبانو په مقابل کې اوربند چې د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره تر سلا مشورو وروسته اعلان شو د سولې پر وړاندې ټول خنډونه له منځه یوړل. د چې د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې د اختر په ورځو کې اوربند او خوده چې افغانان سولې غواړي او طالبان باید د خلکو د غوښتنه ومني.
راشه د سولې اراده وکړه. د افغاني فشار دی، بهرني نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او خصو غوښتنه ده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخې ته کوي، خلق درته اولادونه مخې ته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس واشني او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
خغلی غنی وی موقت اوربند له خلکو سره تر سلام مشورو وروسته اعلان شو. په مهمو مسایلو کې دی وی وړې ډلې نه بلکې ملي ګټې په پام کې نیول کیږي. افغان ولسمشر په دغه خبري ناسته کې په وضاحت سره ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي، سیمه ایز او نړیواله اجماع رامنځته شوی او د سولې پروسه د هیڅ په انحصار کې نه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی دی وی پښتنې په جواب کې چې امریکا به هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل شي ویل چې د سولې د خبرو پیل د افغانانو ترمنځ وی. خو د ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په دویم او دریم پړاو کې به امریکا، ناتو او د سیمې هیوادونه هم شامل شي. ښاغلی غنی ویل د سولې او له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه له پاکستان سره هم خبري دوام لري او هیله یې خدا چې مطلوبي نتیجې به ورکړي.
مذاکرات مخکې تللي، کاغذ مخکې پر مختګ ده، دا به دوامدار دوام کوي او هیله مند یو چې نتایج راوړي. بیل نتایج نه، بیل واضح نتایج نه چې ولس د افغانستان اوربند قانی تر هغه وخته پورې به مقبل دریز او مذاکرات ته دوام ورکړي.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وبښته مینه د کمکی اختر تر 15 منټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړ. وروسته بیا د لس نور ورځو لپاره هم د موده وغځوله. طالبانو که څه هم د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ خو د دوام په اړه د حکومت او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي او د افغان ځواکونو پر وړاندې بیا حمله پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی که هم افغان ځواکونو ته د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو د بیا پیل امر وکړ خو ټینګار وکړ که طالبان اوربند ته لیواله وي حکومت به ورته مثبت ځواب ووایي.
د محمد حدیث پردیس رپورت موردی. د افغانستان د عدلي وزیر وایي تیر کال د انسانانو 15 نوي قاچاق کوونکي نیول سوي چې له ډلې دوه تنه په اعدام هم محکوم سوي دي. بصیر احمد بصیر انور د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوه خبري غونډې ته وویل جګړو، بېوزلي او بیکاري انساني قاچاق او غیر قانوني کډوالۍ ته لاره هواره کړې ده. له دې سره سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق ستونزه جدي ده خو پر وړاندې د حکومت اقدامات خورا کم او پستي. یوسف صدران په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د عدلیه وزیر د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د انسانانو قاچاق غیر قانوني کار دی چې پر اساس یې امنیتي بنسټونه توانېدلي له تېرې یو کال راهیسې د انساني قاچاق د ډېرو مواردو مخه ونیسي. بصیر انور وایي د ملي امنیت ادارې په تېرې یو کال کې د انسانانو د قاچاق 106 شبکې پېژندلې چې په 28 یې عملیات هم کړي دي. د دې په وینا په دې موده کې امنیتي بنسټونو د 212 ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه نیولې ده. ښاغلی انور وایي په ټوله کې د انسانانو او کډوالو د قاچاق 95 قاچاق کوونکي نیول شوي چې واویا یې محکمه شوی او لدې ډلې دوه کسان په اعدام هم محکوم شوی دي.
اگر چې کې ارګانای دیره امنیت ملی
د وی کڅه ماړوند ادارو لکه ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت او نورو بنسټونو چې کاري تبلیغات او اقدامات په دې برخه کې خپل کارونه کړی دي خو زما په نظر هغه ستونزې چې په تیرو دوه دریو کلونو کې وي د دې سبب شوی چې په دې برخه کې ځینې الوړې جوړې وي. د عدلیې وزیر وایي د ملي امنیت د ادارې تر څنګ پولیسو هم د انسانانو د قاچاقي او سلو شپږویشت قضیې کشف او څېړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل خپاره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په وینا یې حکومت یې نه دی توانېدلی د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیټ او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی ویلي دي چې په هغو هیواد کې چې قانون نه لیکيږي خلک یې د همدې پدیدې قرباني دي. جان باس له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. له دې سره د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د حکومت عمل او اقدامات خورا کمزوري دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکاني د یکشنبې په ورځ وویل تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې په لازمه توګه د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي او هغه شمېر کسان چې دوی د نیول کېدو وایي ډېر کم دي. کلکاني وایي قاچاق کوونکي هره ورځ په ډېر شمېر انسانان قاچاق کوي چې باید پر وړاندې حکومت له جدیت څخه کار واخلي. د ده په وینا امنیت راوستل او د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نورې هغه بدیلې لارې دي چې کولی شي د انسانانو قاچاق او غیر قانوني کډوالي کمه کړي.
د یوسف زدران رپورټ مو اوریدلې. په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې ورځ تر بله ګړندې کېږي. امیدواران په مختلفو طریقو تر وټرانو ځانونه رسوي، جلسې کوي، ناستې پاستې کوي، خو ورسره بینرونه او پوسټرې هم جوړوي او لګوي. د کوټې د چاپخانو مالکان وایي چې پر دوی باندې اوس کار زیات شوی دی. دا رپورټ اورو.
د هیواد د نور برخو په ډول په راتلونکي انتخاباتو کې د برخې اخیستونکو امیدوارانو له لورې په بلوچستان ایالت کې هم انتخابي کمپاین پیل شوی دی. د دې مقصد لپاره زیاتره امیدوارانو د ووټرانو سره د تماس نیولو او خپل پروګرام او نشان تر هغو پورې د رسولو په خاطر د پوسټرانو او بینرانو د چاپولو لړۍ پیل کړې ده، چې له امله دا وخت کوټ پر پرنټینګ پریس یا چاپخانو باندې رش زیات شوی دی. په دې اړه په چاپخانه کې کارکوونکي نقیب الله راته وویل
الحمدللہ کار خود ډیر زیات دی. هر پارٹی نے بس کرا دی کار دا پارا پیٹی آئی دا نون لیگ دی، مسلم لیگ نون دی اور نور ډیر پارٹی دی جمعیت دی، کوئی ٹکنا ہوئی پارٹی دی، بلوچستان عوامی پارٹی دا زائل آوا نور مختلف امیدواران راضی لگیا دی دار سے میر را روان دی بشتا دا کوئی ٹک دگر دو کٹ دکان دا مجھ دی دا اغبا جیسی دا مجھ دیر زیاد کار دی تقریبا یو ہفتہ یو نیم وس وچے مجھے کنٹینیوز کار کو لگیا چوبیس اور معلوم ہے جنہیں سنے کار سنے نہ دی کار ماشاء اللہ ڈیر دی لیکن دا پہلی بات چې آزاد امیدواران نشانونه ملاوی جی غبات ماشاءالله کار نور زیاتی جی
خوبل اخواته دغه کار کوونکی شکایت کوي چې دوی په کار کې یو لوی مشکل د بجلی یا برېښنا د پر لپسې بندش لامل رامنځته شوی دی او دوی پر وخت باندې و امیدوارانو ته کار نشي ور پر کولای. په دې ترڅ کې با غوښو و اسد خان ته
زموږ کم کار چې دی اوس دا کله انتخابات شروع شوی دی د اختر رپورن بعد دغه بعد بیا زموږ د ټایمینګ پته نه لګیږي. مطلب د ساڑھے نو سے سٹارٹ سے کل اگر شپه دلی نائٹ مدلی کل د دوی بجو پر کل تر درې بجو پر خو د ټایمینګ پته نه. او تر اوسه بینران غلی دی د ګورو د پارټیانو د غلی د نېشنل پارټي د پی ټی آی د جمعیت اسلام نون لیگ او زموږ څه چوز زیات کار روان دی هغه د بلوچستان عوامي نېشنل پارټي د هغه زیات پرنټونه راځي. زموږ ګرد کار د بجلی سره دی دا وسم بجلی نو زموږ کار بیا بند نو د دې وجه سمج تم لیډ سی بجلی به دوره سره چلو پنځه غنټه بیا لوډ شیډینګ لوډ شیډینګ ډیر زیات یو موږ بیا ډیر تکلیف باندې سوچ کول لوډ شیډینګ نه یاز موږ کارګر د ولاړی
تل د خبره ده د ونی ورد چې تیر ما شام د انتخابي کمیشن ل لوري و سیاسي جماعتو او آزاد امیدوارو ته خپل نشانونه ورکول سوی دي. بل لور ته دا غړ ډیر امیدوارانو پر درخواستو باندې به د عدالت ل لوري سبا ورځ فیصله راسي د چا درخواستونه چې د انتخابي کمیشن لخوا رد سوی وو.
په پاکستان کې راتلونکي هم انتخابات د جولای په 15مه کېږي. انتخاباتي کمیشن هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې لزیاتو څخه زیاتو ښځو ته د خپل رایه چولو موقع ورکړي. په دې لړ کې د ښځو لپاره د رایه چولو جدا مرکزونه تنظیم شوي چې هلکار به هم ټولې ښځینه وي او امنیت لپاره هم چټک ګامونه پورته کړل شوي دي. د ښځو د حقوقو مبارزین وایي سیاسي ګوندونه دې هم په دې لړ کې خپلې ذمہواري له پامه نه غورځوي. منور شاه رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جولای 15مې راتلونکو عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې توند کړي او ادعا کوي چې پکې خزینه کاندیدانو او رایو اچونکو ته پوره پوره پام کوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي سیاسي ګوندونو او انتخاباتي کمیشن ته پکار ده چې په انتخاباتو کې زیات نه زیاتو ښځو ته د رایو استعمالولو موقع برابر کړي. په دې لړ کې د انتخاباتو کمیشن واضح شرط مقرر کړی چې په کومه حلقه کې ښځو له 10% کمې رای واچولې د هغې نتیجې به منسوخ کوي.
په دې اړه د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیګم وای دا ښه فیصله ده خو په کار ده چې عملي شي.
په دې باندې بس کېول هم نشو ځکه چې دا ام څنګه ده چې د دې قانون په وجه باندې بس ښځې راشي غور غور کې دا مسله زموږ په سیمو کې خاص کر پښتونخوا په ډېرو غاړو غاړو ته چې کوم علاقې دي په دې کې د ښځو د ووټ دونه متنازع کړی شوی دی چې اوس ډېر خلک اسې د داسیز د ماتول اسان مخکاري نو سیاسي پارټیانو لا او د الیکشن کمیشن لا نور هم داسې اقدامات لکه سکر کنسټیشن شو نو د ښځو عمله شوه د سیکورټي بندوبست نو اله چې کله غوډه غوکی نو زمونږ امید دی چې ښځو به خو وکړشتي ویل
نو موړې وای ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او که دوی خپل رائے په سمه توګه استعمال کړي نو ټولنه به د حقيقي جمهوریت ګټې ترلاسه کړي. بلخوا د سیاسياتو استاذ او سیړونکې تبسم مجید چې له انتخاباتي کمیشن سره په همکارۍ تربیتی پروګرامونه چلوي وای دا وار د خزو لپاره د رایو اچولو ډیر ښه انتظامات شوي او تمه ده چې په دې انتخاباتو کې به ډیر خزې خپل رائے استعمال کړي. نوموړي وویل
الیکشن کمیشن اف پاکستان د طرف نه چې کوم ارینجمنټس دي نو هغه ارینجمنټس ته مخکې په مقابله کې ډیر ښه طریقې سره شوي دي او خزی ته د هغې د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شوی دی چې ستا ووټ هم اکمره اهم دی څنګه چې دی یو سړی ووټ دی د دې لپاره دا څونه میلې چې پولنګ سټېشن رغېږي به یا روغ شوي دي یا ډیسایډ شوي دي هغې کې د ښځو پولنګ سټېشن چې دي هغه د سړو د پولنګ سټېشن نه ټوټلي جدا ساتلی شوي دي او څونه پولنګ سټاف چې وي نه هغه به هم ښځې کله چې تا ته کلیئر کټ چې آل سیکورټی شته حالات برابر دي زه اوسم زما د ووټ اهمیت دی نو ښځه دي په ګډه زړځي خپل ووټ.
تبسم مجید زیاتوی چې خزی با زیاتره هغه سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته رای ورکوي چې تعلیم او صحت یې په اولنۍ ترجیحاتو کې شامل وي.
تاسو مشال ریډیو او ریا اوسم یو بل ریپورت تر ازو غم دی د شاهین بوریری د انتخاباتو پاړه دی د نیشن رسپانې په یو اداري کې لیکلي چې د پاکستان د حساب کمی ادارې په د نږدې ورځو کې د مسلم لیگونو د جنو کندانو پر ضد مقدمه جوړ کړې دي خو په یواد کې د اداري فساد سنځ تر هغه نسی اوریدای تر څو چې کمی ادارې د ټولو یو شان احتساب و نکړي. شاهین بونری د اداري مهم ټکی وړاندې کوي.
په اداره کې راغلی احتساب او د اداري فساد پر ضد هلې ځلې هغه وخت بریالی کېدی شي چې د ټولو خلکو او ادارو پر ضد یو شان وي. د قومي احتساب د ادارې نیب لخوا د مسلم لیگ نون پر ضد د وسنیو ګامونو نه داسې بریخي چې دا اداره سیاسي استحصال کوي. د ادارې د اقداماتو نه څرګندېږي چې د احتساب او ټولو خواوو سره د یو شان رویه ساتلو د اصولو نه سرغړونه کوي. د نیشن لیکي هیڅ یو روغ بنده د اداري فساد د مخنیوي خلاف نشي کېدی خو د نیب لخوا د سیاسي احتساب له کبله د پښتنه راوچتیږي چې آیا دا اداره په خپل کار کولو کې په حق ده او کنه. په نیب تور پورې کېږي چې په سیاسي استحصال کې ککړه ده او له دې توره سترګې پټول نه دي پکار. په دغه اړه د ادارې د مشر او پخوانی جسټس جاوید اقبال لخوا په یو بیان کې دغه تورن رد شوي او دا ویل شوي چې نیب د کوم خاص وګړي یا سیاسي ګوند طرفداري نه کوي خو یوازې په بیانونو خپرولو سره دا ستونزه نشي هوارېدی. ورسپانې لیکلي یوازې د ادارې د چارواکو لخوا په سمه توګه کار کول او طرفداري نه کول په اداره د خلکو باور قوي کولی شي. ادارې په پای کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې عام انتخابات نږدې دي نو باید نیب په ولسی احتساب تکیه وکړي او د احتساب په عمل کې د ټولو پر ضد یو شان ګامونه واخلي او فرق دې پکې نه کوي ځکه چې که د احتساب هدف یوازې مسلم لیگ نون وي نو بیا به د ولس خواخوږي د دغه ګوند سره وي.
تاسو شاهین بونری اوریدئ. ښځې د خپلو کورونو مالي مرستې لپاره په کورونو د کورونو بهر کارونه کوي که دا نوکری کوي د ګلکاری کارونه وي یا د ډول سینګار شان خرڅول وي. د پېښور شاوخوا سیمو ښځې هم د خپلو کورونو مالي مرستې کوي او د بنجاري ټوپ کار کوي. دوی د خپلو مټو مزدوري ښه ده د محتاجۍ ژوند نه تېرو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
بنجاری توپ کار د پلار د مړینې پس شروع کړی و.
دا وای د دې کار شروع کولو یو وجه دا هم وا چې ورونه یې نشیان وو.
الله دې ورسره خو کې یو کس مونږ ته ویل تاسو دې زه ته ولې نه زیدل ته سودا خم ملاویږي بس الله دې ولې جنتونه اور کې بیا غمنګ الله دا زه خو دو بس دې زنه مونږ بیا کاروبار شروع کو کور په کور ګرځو ار یو کلی لزمونږ خپل مزدوري خپل روزګار خده کور کې دا ناست نه سم نه جوړیږي او نه بل تلاش ونی سي ځان چاته ما محتاج کوي بل انسان تلاش نیونه ډیر زور غواړي.
د پېښور ښار اندر شیر چې د هر سامان او شیانو لپاره خپل بازار لري کپړو سپلو کالو پترو او ډول سنگار شیانو له هم یو ځانګړی بازار لري چې نه یوازې د خیبر پښتونخوا د لری پرتو سیمو دکانداران ترې سودا اخلي بلکې د کلیوالو سیمو ښځو یا بنجاریانو له د روزګار یو ذریعه هم جوړه کړي چې د خپل کور خرچونه پې چلوي. دا ښځې د بنجاریتوب سودا د بازار نه کوي خو د دې بازار دکاندارانو له په بیه په جامو د بوټو او شیشو کار هم کوي.
د درې کاله څلور کاله وروسته چې دا ماشومان غریبانه ناکړې مړې شیشې مشي کوي او موږ دلته روړو خارڅوي غریبانه تن جامه کیړه پیزار کوي.
د پېښور د یو کلی ګلخوبان یو خواري کخه ده او ورسره د کور نورې جنکې هم شپه ورځ دغه کار کوي.
دا شیشي غونته کې دي نارې مې د کابې وسوته غریبانه ناستې دي هغې باندې بس لګیا یو کو
او تاسو مزدوري څنګه درکوي؟
مزدوري بس راکوي نو کله راته ګرانه کې کله راته ارزانې کې چې بیا ارزانې کړي دي د دې سودا ګرانه ده زمونږ ارزانه بس د دې لپاره خواري شي زمین دا ملی ورده نه واته خوین دي ذخیره پلاری مرده دین دا کار کوي او زمونږ دې نه کېم کوي.
بازار ته د خپل خسي سر راغلي د باړي د بټي یو خواريک مخبلي خان وای چې لور لې خپل یو وړو کې کار شروع کړي.
زما خو لکه کور کې خپل یو اوس وړو غو نه کوټګه جوړ کړل کې مې له 600 روپو سامان چولې دا بس هغه خرڅي چې مدرسې نه راشي د خپل پیس میس لاندې پک روان احمد خداره چې کار ژوند کول خو خامخا ضروري خو کچا سره پیسې نه خو مدلاس ډیډي بکه خلاص جوړ نه سم نه جوړيږي نو چې 500 روپو کاروبار روان کې نو دغه ته بهتر خبره ده.
د بنجاري توپ دا کار د پخوانه را روان دي او دا په زیاتره هغه سیمو کې کیږي چرته چې یا هو بازارونه نه وي او یا ښځو ته د تلو اجازه نه وي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
او سم دخبرونی ورستی شیبو تراغلی و منوار شابا دخبرونو لندی زوران دکڑی.
د ننګرهار چارواکی وای نن خو شادرینی می بجې د جلال آباد خار مخابرات وسلور لاري کې موټر بمی چاودنه شوې چې پکې لګ تر لګا لستنه وجل شوې او 15 نور جوبل شوې. چارواکی زیاتوي په وجل شو او جوبلو کې زیات د هندوانو سکانو مشران دي چې شاهي باندې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ملاقات لپاره بلل شوې وو. تر اوسه د دې بریډ ذمہواری چا نه بنلې. چین پاکستان ته یو ارب ډالر قرضه ورکړي. رویټرز خبري ایجنسی نن په خپل یو ځانګړي ریپورت کې ویلي چې د پاکستان د خزانه وزارت دوه چارواکو ورته د خبر پخلی کړي خو لا هم په دې اړه د خزانه وزارت رسمي موقف مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت کابینه پرون په هواد کې میشت ريجستره افغان کډوالو د اسارېدو مده تر 3 میاشتو پورې وغځوله. د وزیر اعظم په مشرۍ د وفاقي کابینه غونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې له 3 میاشتو وروسته د افغان کډوالو د آینده فیصله به راتلونکو منتخب حکومت کوي. د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالولي خان په هنتون وای چې تر 300 زیات ملازمین یې له نوکریو لری کړی چې د دوی په خبره په برتیانو کې یې درغلي شوې و. بلخوا لری کړل شوی ملازمین وای د دې فیصله خلاف به عدالت تزي.
د روس په وزوای د شام د غربي سیمې له هوایي مرکز هممم سره نږدې یې ناپیژندل شوي ډرون جازونه ویشتلي او غورځولي دي. د یاد مرکز ویاند وایي چې دا پېښه تېره شپه رامنځته شوې او په کې د دې مرکز او یا کارکوونکو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن په شل وریزه کرکټ ټورنمنټ کې پاکستان زمبابوې ته د دغه هیواد په حرارې میدان کې په څلورو اویا رنځونو ماتې ورکړه. پاکستان اول بیټنګ وکړ چې پکې یې د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو 122 رنځونه جوړ کړل او په مقابله کې یې زمبابوې په 13 اوور کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 108 رنځونه جوړ کړل. د دریو هیوادونو ترمنځ په دې ټورنمنټ کې آسټرالیا هم شامل ده.
تاسو خبرونه له منور شاز خوریدل هم لدی سره د مشالې دود نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. چې هم په دې سپو باندې پاتو سوینو دیوار رادیو اوریدل سي. عبدالحق کلو ملګرو ته اجازه ورکړي. په مخه مو